پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې نن مظاهرې روانې دي. دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره سره ټول شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. هماره چې یو شمیر رسنیز فعالان د حکومت په اطلاعاتي دستګاه انتقاد کوي چې خلکو ته پر وخت خبرونه نشي ورکولی. نور موضوعات هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د رپورټونو په حواله، ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو اعتراض وسي، او په دغه اعتراض کې ګډونوال به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو و جسدونه د وسلوالو طالبانو تر یوې حملې وروسته روختون ته اور لیږدول سوی دي، او په چین کې د وینوي ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 160 ته لوړ سوی دی. نن به د رپورټونو په حواله، د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد مظاهره وکړي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې یو شمېر خلک په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته هم راغونډ شوي دي. دوی د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو ژغ اوچتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو مسله غندلې ده، او د هغه ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو هم د هغه د خوشي کولو د ملاتړ لپاره د منظور پښتین خوشي کوي هشتګ چلیږي. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د اوو تنو افغانو عسکرو د وژل کېدو خبر دوی تاییدوي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محمله محب نن سهار خبریالانو ته وویل چې د اوو عسکرو مړي او دوه زخمیان د دوی روغتون ته ور انتقال شوي دي. ښاغلي محب ویلي چې د یوه زخمي حالت نازک دی. چارواکي وایي چې د عسکرو په یوه امنیتي پوسته کې دنده لرله چې وسلوالو طالبانو تېره شپه حمله ورباندې وکړه. په همدې حال کې د بغلان د امنیې قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ویلي دي چې د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ادعا کړې چې په حمله کې د پوستې قمندان او تر لسو زیات عسکر وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د بغلان سمنګان د لوی لارې په اوږدو پر دې پوستې مخکې هم څو واره حمله شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بلخ کې په یوه هوایي حمله کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې دی نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر لیکلي وو چې لومړنۍ تحقیقات څرګندوي چې د بلخ په بوکه کلي کې د حکومت د ځواکونو په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در صورتی که حقیقتیاب پیدا بکنه که واقعا
دای وای کچیری حقیقت مندون که پلاوی تا دا سرگند سی چه پا پیشو که دا افغانستان امنیتی زواکونو پا دقیق حمله که ولیسی خلکو تا مرگ جوب لرسیده لی دا مساله با پا جدی او قانونی دول بندی تعقیب سی او با تیرل سی. د بلخ ولسوالۍ د بوکه کلي یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغه سیمه کې د شنبې په شپه یو هوایي برید وشو چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول، چې په هغوی کې دوې ښځې او څلور ماشومان ول. په چین کې د نوې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 160 ته لوړ سوی دی. چینایي چارواکو نن په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 1001 شودل ایدی او ویلی چې نوې موارد یې ثبت کړی دي. د چین د ملي روغتیایي کمیسون د اعلان لمخې د جنوري تر 28مې پورې په ټول چین کې د دې ناروغي پیښې له 4500 واوښتې. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړی او هانګ کانګ، ماليزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس اول پکې وموندل سو. له چینه بهر د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اته څلوېښت ښودل سوی دی چې تقریبا ټول یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د چین ووهان ولایت ته تللي دي. جرمني پرون په دغه هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړني مورد د ثبت راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، ماليزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنګاپور، ویتنام، جاپان، کانادا، فرانسې، سعودي عرب، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت خبر ورکړ سوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د شمال لویدیز پر وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلیب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا عملیات به بشري کړکېچ رامنځته کړي او په ادلیب ولایت کې چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اغېز کولای سي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې حده هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په پایله کې زرګونه ملکي وګړي له دغه ځایه تېښتې ته اړوتي دي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتلي دي. په ځینو ولایتونو کې مظاهرې شوي او په ځینو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهرې پیلېږي. په کونړ کې خلکو د پاکستان ضد شعارونه ورکړل.
دغه د پاکستان فوج هم طرح ګرځي چې دا د پښتون د پښتنو خویندو میندو ځوانانو او سپینګیرو د وجرو په جرم کې محکوم دي.
د پاکستان حکومت بیا په وار وار د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلویانو تورونه رد کړي دي. د هموري چې د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون یو امریکایي پوځي الوتکه لویدلې و. دغه الوتکه په صدوخیلو سیمه کې لویدلې د دهیا کول سوالي چې اوسیدونکي وایي.
زه د دهیا کول سوالي څنګه تکلو سوالم مې مزره دوی چې صدونه خو چر اوکلو نور معلومات نشته. په یوه نیمه بجه باندې تیارې درو دوره خوره ده بس ولویدله.
کله چې دغه الوتکه په غزنی کې ولوېده، افغان چارواکو او بیلابیلو مقاماتو د دغه الوتکه په اړه باندې زیاده او نقیص سرګندونې وکړې. د همدغه سرګندونو په غبرګون رسنیز فعال او د نای رئیس مجیب خلواتګر وایي.
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او دمو دستګاه لري، دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي.
نور مسایل هم لرو. په چین کې د کرونا وایرس تر اوسه پورې 106 کسان وژلي دي او د په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4500 اوښتی دی. ازادي رادیو ته غوږ اسله که څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید، نن د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پاکستان د پاوز لخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتي دي. په کابل کې به په دوو بجو باندې مظاهره کېږي او په ځینو ولایتونو کې مظاهره شوې او په ځینو نورو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهرې پلان شوې دي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د ټولو ولایتونو د مظاهرو په اړه باندې معلومات راټول کړي او همدا شپه د کابل استودیو لمغ سره خبري کوي. مهرباني.
ډیر زیاتمنانه سرنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې د کابل په ګډون باندې د منظور پښتین په ملاتړ باندې دغه احتجاجي غونډي او مظاهره پلان شوې دي. په کابل کې یو مظاهره چې هغه پیل شوی و پای ته ورسېده د کابل د کارتي پروان پاکستان قونسلګری سره نږدې دوهمه احتجاجي غونډه به 2 بجې پیل کیږي. د دې ترڅنګ په کوناړ کې د شهیدانو پارک ته نږدې کومه بلادیون چې پیل شوی هغه پای ته رسیدلې ده. لزګونه کسان په دې احتجاج کې راغون شوی او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه کوله. دغه شان د ننګرهار په پښتونستان واډ کې سلګونه کسان راټول شوي وو. دوی هم د منظور پښتین عکسونه لزان سره لیکدول او د پاکستان د حکومت پر ضد باندې شورونه ورکول او د غنیونه غیر قانوني بلله. پکتیا او پکتیکا د نور هغه ولایتونه دي چې سوشي بي ورسته په کې دغه احتجاجي غونډه پیل کیږي. بلخ ولایت نراپورونه وای چې د بلخ د ولایتي شورا د انګړ مخته کسان راټول شوي وو او دوی هم خپل احتجاجي غونډه او د منظور پښتین سره خپل غمینه اظهارول او د هغه د خوشکېدو غوښتنه یې کوله. خوست کې هم لاریون پای ته رسیدلې. په بامیانو کې هم په ډېره زیات شمیر خلک راټول شوی وو او احتجاجي غونډه کړي دا د خاغلی پښتین نیونه غیر قانوني او غیر انساني عمل بلل دي. لدی ورخ په حکومتي کچه باندې دغه نیونه غندل شوی ده. د افغان ولسمشر او په افغانستان کې زیات شمیر سیاسيونو هم دغه نیونه غندل دي او د بخنی د نړیوال سازمان هغه غوښتنه یې خبرګه کړي ده چې د منظور پښتین د زر تر زر خوشکېدو غوښتنه پکې شوی ده. بل سنګ زسه
اکرام صاحب، مننه کوم. ژوندۍ او سلامت. د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون په کابل کې او په نورو ولایتونو کې د پیل شوی مظاهرو په اړه باندې کرام لای کرام مونږ ته وغږیت. د پاکستان حکومت بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون ټویټونه رد کړي دي او دای د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتست پرون په غزنی کې په د یک ولسوالۍ کې یو پوزي الوتکه رالوېدلې ده. دغه الوتکه د امریکایي پوزیانو وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې تر دغې پیښې وروسته د افغان چارواکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي، دغه ټول معلومات امید زهیرمل له کابله په یو راپور کې راکوي.
د غزنی ولایت په دهیاک ولسوالۍ کې د وی الوتکې د سقوط په اړه د افغانستان حکومت د لوړپوړ او سیمایي چارواکو څرګندونو خبرګون نه راپارولی. پروند ولسمشر محمد اشرف غنی د دویم رسیال سرور دانش سربیره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هارون چخانسوري او د غزنی والی وحید الله کلمزی رسنیو ته وویل په دهیاک ولسوالۍ کې د اریانا افغان هوایي شرکت یوې ملکی الوتکې سقوط کړه. خورس سرګند شو چې دا خبر به بنسټ او نسکور شوی الوتکه په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو ده. اوس رسنی سفالانه ول رسنی دملاتړ بنسټونه وای حکومت ته اطلاعاتو د خبراوي په برخه کې پوره امکانات او بودیجه لري، خو بیا هم نه دی توانیدلې په خپل وخت کرا او دقیق معلومات رسنی او خلکو سره شریک کړي. د افغانستان له آزاد رسنی دملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس مجیب خلواتګر وای همدا معلوماتي تشا سبب کیږي چې ډیر کله غیر مؤثق خبرونه پر ټولنې او خلکو منفي اغیز وکړي.
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او دم دستګاه لري، دوی د خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي او دا د حکومت قصور ده. زه فکر کوم چې دوی دغه توانایی هم لري او دغه امکانات هم لري چې دغه همغږي رامنځته کړي.
رسنیس فعالان هم وایي حکومتي مسؤلان په خپل وخت رسنیو ته کره اطلاعات نه ورکوي او همدا سبب شوی چې شایعات د حقایقو ځای ونیسي. د پژواک خبری اژانس مسؤول او خبریال دانش کډوخیل وایي ډیر کله رسنۍ هم د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر یوې سرچینې بسنه کوي، تخنیکی اړخ او د اداري تعین ګوري او سرعت د دقت قرباني کوي.
متاسفانه رسنۍ او پرون پرته لدینه سي دقت او کسي دي اړوند اداره څوک دا ولې موږ دی غوې نه معلومات وانه خلو دوی د الوتکې د غورزیدلو یا د اریانا د الوتکې د غورزیدلو فیصله غتایید لدریو نه دیو منابع کړی و ما هغه منابع زیرفت نه دي.
د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر ټول مسؤلانو ته د کراو په خپل وخت د اطلاعاتو د رسولو حکم کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال
کراو پر وخت معلومات تر ولسه پورې رسول د مسؤلینو دنده ده. ولسمشر ټول چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې ده تر څو د معلوماتو په شریکولو کې زیاته دقت کار وکړي.
پرون پر رسنیو کې ورسله دي چې په غزنی کې د یوې الوتکې د سقوط خبرونه خپاره شول. ډیری هغوی په تشویش کړل چې د کورنۍ غړي وي د حواله لارې سفر درلود. له دوی ګڼ شمېر یې په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو او حکومتي چارواکو نیوکه وکړه چې د غیر موثقو خبرونو په خپرولو سره یې ذهنن خلک نارامه کړي دي. بلستان اگزیسی
مننه کوم. امید زهیر ملو په دهیا کولسوالۍ کې د الوتکې د سقوط وروسته د چارواکو د زده او نقیص سرګندونو په اړه باندې راپور جوړ کړی و. ورزو غزنی ته زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر له همغه ځایه چې الوتکه پکې لویدلې وه یو راپور چمتو کړی دی.
د غزنی د یک ولسوالۍ له مرکز څخه په 40 کیلومتری واټن د صدوخیلو کلي تر څنګ د لویدلې الوتکې تر څنګ ولاړ یم. په الوتکه باندې اور بلیږي. تقریبا 80% برخه یې سوځېدلې ده، خو تر څنګ یې د دوو وژل سوو کسانو مړي پراته دي. مړي سوځېدلې دي خو د سیمې خلکو ورباندې ګدۍ اچولي او پټ کړي دي. دلته یو شمېر کسان ولاړ او د دغه لویدلې الوتکې ننداره کوي. دوی وایي له الوتکې یوازې د دوو کسانو مړي راایستلې دي، نور څوک یې نه دي پکې لیدلي. ځینې نورو کسانو چې له خبرو کولو څخه یې ډډه کوله وویل په دغه ځای کې څلور کسان له الوتکې ژوندي تښتېدلي هم دي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د امریکایانو هغه ځانګړې الوتکه رانسکوره سوه چې د استخباراتي ماموریت لپاره یې په سیمه کې پرواز کاوه. د ده په خبره په یاد پرمختګ کې د الوتکې ټول عمله او په کې ناست امریکا د سیایي ګڼ شمېر لوړ رتبه افسران وژل سوي دي. د غزنی محلي اداره وایي لا هم په دې نه دي توانېدلې چې د الوتکې نوعیت معلوم کړي. والي وحیدالله کلیمزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په الوتکه کې د تلفاتو شمېر هم نه دی څرګند سوی.
دغه تیارې سقوط کړی تاسو به تاره پوهېږئ چې نه هم نه ده او د ولسوالۍ نه 40 کیلومتره لرې پراتک فروت کلای دی. نو موږ ته د آریانا اطلاعات راغلي وو. د آریانا تیاره نه ده او د آریانا د شرکت مربوطه نه ده. نوعیت شرکت موږ کوشش کوو چې معلوم شي او د تلفاتو شمېر هم لا معلوم نه دی.
دا الوتکه د سوارلویو نه بلکې پوځي الوتکه ده. که څه هم چې زیاته برخه یې سوځېدلې ده او کوم مشخصات یې معلوم نه دي، خو د الوتکې په یو ځای کې AF-1350 لیکل سوي دي. د امریکا د هوایي ځواک یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته منلې ده چې د دوی یو نظارت کوونکی الوتکه په مرکزی افغانستان کې لویدلې ده. جنرال کولټ فین ویلي دي معلومه نه ده چې دغه الوتکه څنګه غورځېدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مړینه لسلو او وخت تر اوسه په دې وایرس نږدې 15,000 کسان اخته شوي. وایرس که څه هم د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې خپور شو، خو اوس راپورونه دا دي چې له چین بهر یو شمېر خلک هم په دې وایرس اخته شوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي او چارواکي په دې اړه څه وایي؟
ډیر مننه ستنګ زسب سلام تاسو او اوریدونکو ته. په چین کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 106 تنه مړ شوی دی. البته چارواکو نن راپور ورکړ چې تازه نږدې 2000 یعنی 1201 تنه په دې ناروغي یا په دغه ویروس اخته شوی دی. د چین د ملي روغتیاي کمیسیون د اعلان لمخې د جنوري تر 20مه یعنی همدې پرون شپې پورې په ټول چین کې د ناروغي پیښې له 4500 اوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه تبصره کړې. د سازمان مشر ویلي چې د کورونا ویروس مخنیوي امکان لري او چین دا وړتیا لري په ځان کې چې د ویروس مخه ونیسي. د چین دولتي خبری اجانس سینوا د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په حواله راپور ورکړی چې د بیجنګ له چارواکو سره کتلی او له هغه کړنو خوخي څرګنده کړي چې چین تر اوسه د دغه ویروس د مهارولو لپاره کارولې دي. د سازمان مشر ویلي اوس وخت کې د ملاتړ نه کوي چې خلک د چین له هوهان خار نه ووزي یا تخلیه شي. د خلکو غږ کړي چې آرام د پاتشي په خپل ځایونو کې.
مننه. له چین بهر دغه ویروس کوم یوادونو ته خبر شوی او څومره ګواښ احساسیږي؟
په ظاهره ګواښ ډیر جدي دی. تر اوسه ګڼ شمېر هیوادونه متاثره کړي دي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي دي او هانګ کانګ، مالیزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغو ولایتو اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس پکې رامنځته سوی. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغي د 8 مواردو راپور ورکول شوی، یعنې نږدې 50 پیښې له چین بهر ثبت شوي چې په دوی کې لومړۍ پیښه په جرمني کې پرون ثبت شوه او له جرمني پرته په کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کاناډا، فرانسې، سعودي عربستان، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو پیښې ثبت شوې دي.
ډیره مننه کوم اسدالله لودین. د کرونا ویروس د لامل د وژل شوي کسانو د تازه شمیرو په اړه باندې له موږ سره وغږید. 106 کسان وژل شوي دي او 5000 نور هم په دې ویروس باندې اخته شوي دي. دغه ویروس تنفسي سیستم کمزوری کوي، والګه، ټوخی او تبه دغه ویروس نښې یادې شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د مایع غازو بیه 900 افغانۍ تر ټکشبي. د دې خونې ویان جناخه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته زرګونه ټنه مایع غاز انتقال شوی او پلورونکي باید له ټاکل شوی نرخ څخه سرغړونه ونه کړي.
غاز مایع قیمتش باید 49 افغانۍ په تور عمده در بازارهای کابل عرضه شوه.
دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د غازو بیا په بیساري ډول پورته شوې و چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې وې. خو کابل ښاریان وایي اوس هم 1 کیلو غاز په 90 افغانۍ واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او غازو تصدۍ مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي په بازار کې سرنه کوي او که چاله ټاکل شوې قیمته په لوړه بیه غاز وپلورل نو قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د مالی وزیر د پیسو نړیوال صندوق د مالی او اقتصادي اصلاحاتو په ناسته کې د سوداګریز چاپیریال په پیوړی کېدو، د بشري او فزیکی پانګې د پراختیا، د سیمایزي همکارۍ په پیوړی کېدو او بیوزلۍ کمولو باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وویل دغه ناسته په دوبۍ کې ترسره شوه چې په بیلابیلو مسایلو خبرې وشوې. نوموړي وویل دواړو لوریو د لوی اقتصاد او پالیسۍ په پیوړی کېدو د دې هیواد راتلونکو کلونو لپاره د اقتصادي ودې او پراختیا باندې خبرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 4 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجی صاحب.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په وروستۍ یوه میاشت کې 15 الوتکې نسکورې شوې چې اکثره دغه الوتکې کومې تخنیکي ستونزې هم نه لرلې. نو سرمقال لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولې دغه الوتکې سقوط کوي. وړاندې راغلي که څه هم له دې وړاندې د ملي اردو الوتکې د زوړوالي او یا هم د طالبانو د راکټي حملو له امله سقوط شوې، خو د سرمقال لیکونکي په باور د امریکایي ځواکونو الوتکې سقوط کېدل یا سقوط کول چې د سی آی ای سازمان غړي پکې سپاره وو یو بې ساری اقدام دی، او په وینا یې دا د نوې لوبې د پیل په معنا ده چې د سیمې لپاره ناوړه پیغام لري. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي وسله والو طالبانو ادعا کړې چې دغه امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې، او دغه ادعا څرګندوي چې طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي چې دا د افغانستان امنیت په تړاو د سیمې د نظرونو یوه نوې کیسه بیانوي. هشت صبح ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط کېدل ګڼې پوښتنې مطرح کړې دي. وړاندې راغلي د الوتکې له نسکورېدو څو ساعته وروسته هم د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي معلومات نه ورکول او په دې برخه کې آن له خبرو هم ډډه کوله. په سرمقاله کې راغلي له پرونۍ پیښې داسې ښکاري چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د افغانستان په هوایي حریم کنټرول نه لري، او آن پر هوایي حریم د تیریدونکو الوتکو د پیژندګلوي وړتیا هم نه لري، او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د سولې خبرو اترو ته کتنه کړې. وړاندې راغلي په افغانستان کې د طالبانو پر بې ځایه او بې بنسټه غوښتنې دي باید د بوتلان کرخه راوکاږل شي، او طالبان دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای اوربند تاړ شي. د سرمقال لیکونکي په باور د طالبانو ټول واک له پاکستاني، روسي او ایراني چارواکو سره دی، او د هغوی په اشارو کار کوي چې په وینا یې له دې لارې روسیا او متحدین یې له امریکا خپل غچ اخلي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي امریکا باید د افغانستان د یوې کوچنۍ برخې په توګه د طالبانو د تروریستي ډلې پر ځای باید د هغوی له پاکستاني ملاتړو سره د سولې خبرو ته سازمان ورکړي، او له دې لارې پاکستان دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ورور دلته د هلمند په ولایت کې غنم ګران دي، ګاز ګران دي، بوټي ګران دي. زموږ دغه خواهشات تاسې باید تر ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي، ټولو ګرانو پرې ورسوي. دلته موږ یو من غنم په 250 روپۍ باندې رانیسو، په کالدارو باندې په 250 کالدارې باندې یو من غنم رانیسو. مزدوري نشته، کار نشته، ژمی دی، خلک در بدره دي، خپل پیغام باندې اخته دي. نو هیله لرم چې دغه زموږ
ازادي راډیو ته غواګیاست کولای شي تاسو هم موږ ته سمیسونه او همدارنګه غږیز پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راوستولې دي.
ضیاء الحق ګوجر د لغمان ولایت الینګار لیکلی پاکستان دولت دی باید منظور پښتین خوش کړی د بندې کولو امکانات شته زیات مشکلات جوړ کړي. انصار الله حکیمی لیکلی د پاکستان دولت باید منظور پښتین ژر تر ژره خوش کړي کنه په افغانستان کې هم د پښتین په ملاتړ پراخ لارونه وشي. عبدالله بارگزی د هلمند ناوید خلی کلی منظور پښتین په اصل کې افغان او هغه خاوره کې دی چې د افغانستان خاوره ده، خو نو ځکه به جمهور رئیس اشرف غنی د هغه د خلاصون دفاع کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د منظور پښتین په نیول کېدو خفه او د ژر خوشی کېدو غوښتونکي یو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ بیا لیکلی تیر ورځ د علی شنګ ولسوالۍ پر راهین کلی کې د ملي اردو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې یو ښوونکی پکې وژل شو. عبد النورزی د هلمند څخلي کلی دی چالتہ د سلام مخابراتي شبکې خدمات کمزوري دی. سردار محمد د هلمند لقلیبوس کلی څخلي کلی چې هلته کلینیک شته خو ډاکټران نشته او کوم ډاکټران هم چشته درملنه سمن نه ده.